آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده درنو اوریدونکو په افغانستان کې د امریکا نظامی ماموریت نن د اگست په یو دیشمه پای ته رسیدلې ده.
سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم خانم زیبا خادم برنامه این ساعته که به صورت زنده پخش میشه پیشکش میکنیم. این برنامه از ساعت 7 شب به وقت افغانستان تا ساعت 7 صبح بدون وقفه ادامه داره. در این برنامه ها با تحلیلگران و مهمان های برنامه در رابطه با خروج نیروهای خارجی از افغانستان و امروز که پس از نزدیک به 20 سال حضور نظامی در افغانستان خاتمه یافت صحبت میکنیم.
بله، نن سه شنبه د 2023 کال د اگست میاشتې په یو دیرشمه په افغانستان کې د امریکا قریب شل کلنه جګړه ختمه شوه. د امریکا د نظامی مرکزی قومندانې قومندان جنرال کنیت فرانک مکنزی د افغانستان د خلکو د رئیسولو د بهیر د بشپړېدو او همداشان د امریکا د شل کلن پوځي حضور د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. او پرون په کابل کې د حامد کرزی د هوایي ډګر نه د اخیری امریکایي عسکرو په وتلو په افغانستان کې د خارجي قواو نظامی حضور پر رسمي ډول پای ته ورسېدو او طالبانو د هوایي ډګر کنټرول ترلاسه کړ. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې په حقله چې په افغانستان کې غیر له جنګه امریکا او نړیوالو نور د دې ولس او خلکو د پاره څه کړی دي، په دې ټولو مسایلو په دغه خبرونه کې د تحلیلګرانو سره غږیږو، د هغوی نظر او بیانونه اوري.
اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میشنوین که همکار ما شکیب دوست به توجه میرسانه.
السلام علیکم، پامو کړئ د دې مال خبرونو تازه. احمد شکیب دوستیم. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو او د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په مناسبت ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن ملت ته وینا وکړي. ولسمشر بایدن د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې لیکلي چې د به په خپل خطابې کې پر هغه پریکړې خبرې وکړي چې لمخې د ونه غوښتل د اګست میاشتې له یو دیرشمې نیټې نه وروسته په کابل کې د امریکایي ځواکونو شتون دوام ومومي. په تیرو څو اونیو کې د بایدن د ادارې چارواکو په افغانستان کې له ټاکل شوي ضرب الاجل وروسته د پوځیانو د پاتې کېدو پر امکاناتو سلا مشورې کولې. د ولسمشر بایدن په اعلامیې کې لیکل شوي چې د پوځ لوی درستیز او ټولو پوځي قوماندانانو سپارښتنه کړې وه چې د تخلیه پروګرام له پلان سره سم باید پای ته ورسیږي. د امریکا د پوځ مرکزی قوماندانۍ د دوشنبه په ورځ رسمن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته رسیدلی ده. همدارنګ امریکا بل دې وروسته په کابل کې ډیپلوماتیک حضور ونه لري. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن پورستی پرواز کې له هیواد څخه وتلی ده. په کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروسته دغه هوایي ډګر شاوخوا سیمو کې ژوند بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی ده. نن د سه شنبه په ورځ طالبانو دغه هوایي ډګر ته ټولې غځېدلې لارې پرانستې وې او وضعیت مخ په عادي کېدو. له دې سره سره لا هم یو شمېر کورنۍ هوایي ډګر ته د ننوتلو انتظار کوي. د محمد اسلم په نوم د 15 کسیزې کورنۍ مشر امریکا غږ ته ویلي چې دوی بهر ته د تللو انتظار کوي. طالبانو د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه د وروستي امریکایي سرتیر له وتلو نه پس د ښار په بیلابیلو برخو کې د خوشحالۍ لپاره هوایي ډزې وکړې چې د شپې تر ناوخته دوام درلود او ولسونه اندېښمن کړي وو. تورن جنرال کریس دوهانو وروستی امریکایي پوځي و چې له افغانستان نه ووت. د امریکا د مرکزي قومندانۍ د پوځ د 13 لیوا د 2 هوایي فرقې د قومندان تورن جنرال کریس دوهانو یو انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی. د جنرال دوهانو په وتلو سره په افغانستان کې د امریکا شاوخوا شل کلن نظامی ماموریت او د امریکایي اتباعو د ځانګړو ویزو د متقاضیانو او نورو افغانانو د تخلیه پروګرام هم پای ته ورسید. د ټولو امریکایي پوځیانو له وتو یو ورځ وروسته جاپان اعلان کړی چې له افغانستان نه خپل سفارت قطر ته انتقالوي. جاپان څه کم دوه اونۍ وړاندې په کابل کې خپل سفارت وتاړه او موقتنی په ترکیه کې یو دفتر پرانیست. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له افغانستان سره دوامدارو بشري مرستو ته اړتیا ده. او ټوکیو به له نورو هیوادونو سره په ګډه هڅه وکړي چې د ترهګرو پر ځای د افغانستان له بدلیدونه مخنیوي وشي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتل یو نوې باب پرانیسته او دوی به حالات په ځیر وساري. په جنوبی افریقا کې ساينس پوهان وایي چې دوی د کورونا وایرس نوې بڼه تشخیص کړې ده. د جنوبی افریقا د ساري ناروغیو مرکز د دوشنبه پورس یو نوې مطالعه خبره کړه او لیکلي دي چې د وایرس نوې بڼه د مې په میاشت کې تشخیص شوې ده. دغه وایرس د افریقا، آسیا او اروپا په هیوادونو کې خپره شوې ده. ساينس پوهان د کورونا وایرس نوې بڼه C12 بولي او وایي چې د نورو بڼو په څیر ساري ده او د انسان دفاعي سیستم ډیر زر کمزورې کوي. د خبرونو پای
درنو اوریدونکو ستریم شي خبرونه مو اوریدل د امریکا غږ آشنا رادیو نه په افغانستان کې د امریکا د نظامی حضور په حق له غږیو دغه خبرونه د امدی وسنه د شپې د افغانستان په وخت تر 12 بجو پورې ادامه لري په مستقیم ډول او راسن تاسو د مرمنو خبري او نظریات اوري. همداشان خبر دی چې نن د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم وینا کوي دا همدغه ماموریت په ارتباط او د دې ماموریت د ختمیدو په ارتباط
د رئیس جمهور بایدن امروز سه شنبه در مورد تصمیم خود مبنی بر تمدید نکردن ماموریت نظامی امریکا در افغانستان سخنرانی خطاب به ملت خود داشت که ما تلاش میکنیم در جریان برنامه خود ترجمه همزمان از او را پخش بکنیم و یا در غیر از او مهمان خواهیم داشت که با او مسئله را در میان میگذاریم. گفتنی است که شنوندگان عزیز برنامه های ما را که به صورت زنده تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان پخش میشه روی امواج 1296 و 972 کیلوهرتز و موج کوتاه 11575.0 شنیده میتونند. مهمان این ساعت برنامه ما آقای فاروق اعظم هستند که همین لحظه روی خط هستند.
مننه تاسینا دکتر فاروق اعظم ستلمش پروگرام ته بخیر راغلی.
السلام علیکم. تاسو ستوري مو ستاسو اوریدون چې ستوري مو
مننه تاسینا ډاکټر فاروق اعظم حالات ساري او وزا ساري بيخي متلي نو د نورو مسلو نو به تیر شو خبره بلند کوو د تبرې شو چې بعد شلو کلو چې امریکا افغانستان ته د کوم هدف او مقصد د پرانه نه وته ورسته له شلو کرو نن د اگست په 13مه د دوی ماموریت او د نورو خارجيانو د ناتو د ټول ماموریت پای ته ورسیده. مګر سوال دا دی چې دوی په افغانستان کې د کوم هدف لپاره ورغلل، هغه هدف تر سره شو یا نه شو؟ امد دین مخ کې کته سي په دې برخه کې لګرانه واچوي چې دغه نننې ورځ د افغانستان د خلکو لپاره څه ډول تاریخي معنی لري او همداشان د امریکا د ولس لپاره.
اول خوزه د جې ورځ مبارکي دا افغانستان خلکو توایم چې د دوی قربانیو رنگ راوړي او د امریکا خلکو توایم وایم چې د افغانانو د غضب خلاص وو. دا دواړو د امریکا هم جو بایدن روشار کار وکړي ترامپ او اوباما چې ویل چې دا افغانان موږ نسو قبول کولای نو په خاطر د چې دوی ووځي او افغانانو هم ډېر سخت کړهونه وغواړل قرباني وکړه. زه وایم چې دا زموږ د تاریخ یو بل زرین باب دی چې په افغانستان تاسو تجاوز وکړه.
جناب آقای اعظم چطور به نظر شما ای به خط زرین در تاریخ نوشته میشه در حالی که امریکایی‌ها 20 سال قبل رفتن برای فروپاشی امین رژیم و امروز این رژیمی که در این مدت 20 سال به عنوان تروریست و دهشت افغان نامیده میشد امروز پس از یک توافق نامه با ایالات متحده دوباره به قدرت رسید؟
ما میگم که امیر رژیم که امریکا
شما میتونین با پشتو اگر راحت هستین صحبت کنین جنجال نیست.
دغه رژیم چه دوی رنگ کی؟
بله.
هغه د سپاس مشل کاله د سپور قدرت راځي یعنی دوی هغه وخت کوم چې د فیصله کړي او غلط نامه کوله فیصله وکړه. لیکن اوشیاری دا و چې دا دی او التولاده یو څه تغیرات خو پکې چې هم راغلي چې یو څه طالبان هم تجربه پیدا کړي، افغاني تجربه نه لري، دا هم یو شی دی. لکن په عین حال چې د امریکا څه دغه وکړلې، یعنی تجربه یې وکړه چې په یو ملک کې دغه څه جنگ سالاران مثلا د بشر حقوق ناقضین د حقوق بشر او جنگ دلران دا پر قدرت راوسته د ټولو ټریلیونو ډالرو سره هغه څه چې غوښته چې ول دیموکراسي موږ په دغه رقم راولو هغه یې ونه کړی. شوی دا ناکامي ده، باید اقرار وکړي چې دا ناکامي ده. اما کوم یو ټریلیون ډالر په شو حکومت ولی مصرف کړ، په فوج مصرف کړ، هغه چې د امازې دوی اعلان وکړي چې موږ ځو په دې سال کې لا وتلی نه و، هغه ټول ایواپوریټ شو، ټول ولاړه. یعنی دا د امریکا د لپاره یو لوی ناکامي ده چې د شل کاله د پیسو او د روح او د ځاني مصرف باندې وکړه او ناکامه شوه. لکن شوالی بیا دا دی شوشو چې څه ژر وېستلې کني خو نور کال امریکا داسې لوی طاقت چې کله سو شل کاله نور هم دا دوام وکړي وای. امریکا غټ طاقت کوه سم پوره ده، دا یو شعر کاری وکړي چې شابه چې ووته.
بنا تشکر جناب آقای عزم. امیل از پروژه برنامه میگن که جناب آقای صلاح الدین سعیدی را از لندن با خود داریم. آقای سعیدی سلام بر شما، روز بخیر، تشکر از حضور شما در برنامه.
سعیدی سپسترمش.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه و علیکم السلام. تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه تاسو په خدمت کې.
بنا تشکر جناب آقای سعیدی. با تکمیل روند خروج و تخلیه قوای آمریکایی، ایالات متحده طولانی ترین جنگ خود در افغانستان دیشب خاتمه داد. ایالات متحده که 20 سال قبل برای سرنگونی رژیم طالبان رفته بود، امروز پس از امضای یک توافقنامه از افغانستان خارج شد و طالبان دوباره قدرت گرفتند. آیا امریکا به اهداف که رسید میخواست برسد رسید؟ پس بازگشتن. آیا امروز در افغانستان یک پیروزی است؟ برای کی و چرا؟ بفرمایید.
تشکر. به تعبیر مختلفی وجود داره. واقعیت امر ایست که اگر ما به یک سلسله واقعیت های خارج از ذهن خود اعتراف بکنیم، در حل مشاکل ما را کمک میکنه، از لحاظ روانی به هر نوعی که باشه. واقعیتش ایست که ایالات متحده امریکا در مبارزه علیه ترور و دهشت و یک سلسله اهداف دیگری که در منطقه داشت آمده بود و قربانی های زیاد داد، در نتیجه بخشی از سیاست های خطا تاوان ها و ضرر های زیادی به مردم امریکا و ممالیت دهندگان امریکا رسید و مطمئنن که مردم افغانستان هم در خط اول قربانی دادن. ای که ایرا ما فقط بگویم و یا نگویم، سوال سر از بین بردن رژیم طالب و یا این و آن نبود، سوال در مجموع در مبارزه علیه ضد ترور بود. با تأسف و تأثر ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی در این راستا در عمل ناکام ماند و در نتیجه سیاست های حکومت های افغانی و سیاست های جامعه جهانی اضرار بزرگی برای جهان متوجه شده و هست و در واقعیت امر مردم افغانستان ناکام شدن و در واقعیت امر جامعه جهانی ناکام هست. واقعیتش ایست که افغانستان در جایی که 20 سال قبل قرار داره حال قرار نداره. بخشی از دستاوردهای فرمال وجود داره، اما در استراتژی نهایی جهان در برابر افغانستان ناکام است.
و اما طالبان آیا در 20 سال قبل قرار دارند و یا ای که امروز طالبان 20 سال قبل نیستند؟ و اگر نیستند با کدام دلیل؟
از ابتدا هم گفتیم و بارها تکرار کردیم این سوال زمانی که از رهبری طالبان و از نتاخان طالبان شد جواب کاملا روشن و ساده هست. ایشان گفتن و ما میدانیم که طالبا همو طالبای هستن که بودن، مفتی هایشان همو هست که بود، فهمشان از مسائل دینی و دولتداری همو بود که هست که بود، ریاستات غیر نماده کسانی که به عمق قضایا نمیدانن و چونین تصور میکنن که ای طالب و طالب نیست خطا میکنن، به صورت قط خطا میکنن، اما رهبری طالب و ما هم ای را میدانم که اعلان کردن که بله ما در بخشی از موارد با در نظر داشته تجاربی که در سطح جهانی در سطح دولت داری با استواد متفاوت هستیم، تجارب بیشتری داریم، بخشی کارها را به نحو دیگر اجرا خواهد کردیم، به این لحاظ بله هست. اما آنچه که در رهبری طالبا وجود داره، تناقضاتی که در خود رهبری وجود داره و بین حلقه متوسط قمندان ها و صفوف تناقضات زیادی وجود داره و در این راستا عملا خبرهای دست اول میرسه که آن ادعاهای خوبی را که ادعی از رهبری طالبا مطرح میکنه در عمل چیز دیگری
است. سیدی صاحب محترم، سیدی صاحب محترم، ډیر تشکر. خبرونه کې موږ سره ډاکټر سیف فاروق اعظم هم ملګری دی او ستاسو لمخ کې ډاکټر سیف فاروق اعظم یو اندازه خپل نظر وړاندې کړ. غواړو چې ډاکټر سیف فاروق اعظم، تاسو د سیدی صاحب خبرې واورېدلې او د امریکا حضور ختم شو، طالبان بیرته په قدرت کې راغله، لکه څنګه چې مخکې موږ شول چې د پامدوی په ضد باندې جګړه شروع شوه، د دوی رژیم رنګ شو، مګر بعد وروسته شلو کلو دوی بیرته هغه د همدا اوس په افغانستان کې دي. ستاسو په نظر اوس د افغانستان آینده څنګه ویني؟ تاسو د افغانستان او امریکا اړیکه په آینده کې څنګه ویني ډاکټر سیف فاروق اعظم؟ او څومره خبرې چې ډاکټر سیف سعیدی وکړلې، تاسو د دې خبرو سره تر کومه اندازه موافق استی یا ناستی؟ مهرباني.
زه یو خبره توضیح کوم، هغه دا دی چې طالبانو دا جنگ یوازې نه دی کړی، ما ګوریلا جنگ کړی دی. کدا ملت طالب سره نه وای ملګری، طالب دا قطعاً دا جنگ نه سوای ګټلای. دا ملت سره ملګری وو او دا ملت د پردو اشغال نه قبلاوه. البته غیر رهبری طالبان وو، نو په دې وجه زوایم چې دا طالبانو اوس یو تغیر ذکر راغلی دی چې دا ملت هم پر دوی فشار لري چې باید دوی خپل فکرو کې دغه وکړي. البته دا سیمونه د نومان خو هغه دی لنګوټې هغه دی خود تغیر نه دی کړی بدلونه هغه دی، لیکن په ذهنو کې ځکه تغیر راغلی دی چې دا اوس هم مزبینو دا هغه چا سره ناست چې د دوی پر ضد هغه هر د هر هغه چا پر سینه د مجال چمبلی وو چې ډېر دوی وژلی وو. نو دوی ورسره ناستی هغه د مشورې او سرکې دا غټ تغیر دی چې پر خپل نفس راوځي، یا فرضاً دغه نور تغیرات چې تاسو وینئ. جو بل خبره دا ده چې دا ټول ملت دغه د امریکا ملګری نه وو، په زور د پیسو، په زور د بچی، په زور د تبلیغاتو، په زور یې څنګه یو دا حکومت چې خلکو ته دغه نری وهل کېږي چې اکه موږ ووځو نو دا ملک به تجزیه شي، دا ملک به جنګونه یې اقلیتونه بداتي او د شمال خو به جلا شي. لیکن اول د شمال څخه را شروع شوه، دا ملت ټول یو د بل په غېږ کې ونیوي او په یوه اواز نارې کړه چې موږ سوله غواړو.
تشکر آقای اعظم. بله،
ملګری سوار نو په دې وجه دا ملت متحد دی او دا نورو تفریقه په سیاست چواله وا او طالبان په دغه باید پوسی چې دا ملت دوی پر قدرت راوستي او دوی دوی د ملت خدمت وکړي چې ونه کې بیا به دوی ناکام شي.
نو تاسو د افغانستان آینده خوینه که خرابه څه فکر کوئ؟ دلته خو
نه شو زه د کوینم چې کم تر کمه دا خانمان سوز جنگ، دا تباه کنه جنگ ختم شو. دا په دا څنګه سره د کی اوس به لاسره کاسه مرتي وای، هغه اوس نیږي مړه. هغه فاسد حکومت چې په زرو میلیون ډالر پر مصرفي ده او هیڅ نه معلومه ده او هغه نتیجه سو هغه ختم شو. زه ګومان کوم چې هغه حالت خراب حالت راست.
تشکر جناب آقای اعظم. جناب آقای سیدی، شما اظهارات آقای اعظم فاروق اعظم شنیدین که اونا اینطور ادعا میکنن که خب ملت با طالبان همراه بود که طالبان به پیروزی رسیدن.
بله.
آیا شما موافق هستین که ملت با طالبان همراه بود و یا کشورهای دیگه مثل پاکستان که طالبان در اونجا پناهگاه داشتن؟
زور چرتا و اصلی. بله. قوت چرتا و
مثلا نمیگم واکنش از دارو میپرسیم.
بله بله
بله
استاسی قگاورو.
جناب ډاکټر صاحب فاروق د وطن خواخوږی مشر زمنګ ډیر معزز مشر او د افغانستان سرمایه ده د دې نظر باز بل رقم وایم هغه دا دی چې هغه شعار چې طالب مطرح کړ چې په افغانستان کې بهرنی ځواکونه بهرنی اساکر نه وي هغه شعار چې طالب مطرح کړ چې دا حکومت په ډېر موارد کې فاسد دی حق تلفی ګانې قادری حق تلفی ګانې شته دي هو دا د تمام ملت اراده وه دا د تمام ملت خواست او د افغانستان مسلمان ملت همدا اراده درلودله چې زما ادعا چې د لند خبرو پر بنیاد باندې وایم چې د توپک په زور یو نیو نه د ملت د ارادي په زور باندې دا شعار د ټول ملت دی د کې سره شریک دی اما خبره دا ده چې د سیاسي مصالحې الټرناتیو قائم مقام نه لري او نه لري په سیاسي مذاکره کې مناظره کول درست سیاست نه وو او امریکایي جانب او مذاکراتي تیم په دې کې پاتې راغی هغه زمان کې چې طالب مطرح کوو چې تیر انتخابات تقلبي و دا حاکمیت تقلب وک دا حاکمیت مجموع کې دا شلو کلو کې دا درسته خبر و په هغه شرایطو کې چې توپک ټانک سکیورټي صندوق او هر هغه څه د یو حکومت په لاس کې وی او بل ته وی چې د حزب اسلامي غو ناراضي او څو باندې ګرد او کور باندې ته درک مو نو څو وای نور دا نکیده هغه وخت چې د افغانستان حکومت د طالب ناغختل چې راځه زما د ترهم لاندې تسلیم شو زو به عادت ته شه درکم دا خطا منطق اما هر هغه زمان چې د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې زه قانوني مشروع جانشین غواړم زه انتخابات ته ځم نو او یو لاس میاشتې تیرې شې طالب جانب په دې برخه کې لسره تعلل وکړ زه دا خبره منم چې داسې ستر تغییر چې د شلو کالو بعد راځي دلته د وینو بیالې جاری شوي دا منم چې حد اقل اضرار شوی دی دا منم چې د طالبانو مشرانو په پرانسیبل لحاظ هغه اعلانات چې کوي د قدر ور تغییرات دي تا تجارب د تغییر د قدر ور تغییرات دي اما کچیرته هر څه په خپل خط کشي چې زه حکومت جوړوم بیا نور ته حق ورکوم چې زه دا کوم چې زه هغه کوم او عقل کل ځان وګڼي دا فرصتونه لا د منځ نه دي تللي زه په دې باندې تاکید کوم چې د تمامو دغه سترو ابتکاراتو سره چې د رهبری په سطح کې د پرنسپ پر بنیاد باندې د طالبان مطرح کوي وجل شوي دي تکول شوي دي بمبارتمن شوي دي او دغه سره د شهامت د سیاسي مصالحې په چوکاټ کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د کدی په تعبیر ونی سوجا سره د چا تعبیر سره موافق نه مې چې د مکی په فتح کې په خاطر د دې جالت د مشرک او د مسلمان خبره ولته د مسلمان او مسلمان خبره اما په خیر تمام هغه شیان چې جناب ډاکټر صاحب وایي په دغه ډول باندې هو درسته خبره
ای تعبیر شما جناب آقای سیدی شما اشاره کردین که طالب همون طالب است که پیش سال 20 سال پیش بود پس
ما جمله تکمیل کنم هست اشتدی داسه موارد چې طالبان کا چیرته متناسب اقدام ونکی او د افغانستان د ملت تشویش د دې روابط د پاکستان سره د دې رابطه د نوی حکومتونو د جوړولو په ارتباط باندې د دې تمامیت خواهی پر رابطه باندې کچیرته په دغه مواردو کې متناسب اقدام ونه کی جنگ به دوام لري او افغانستان به
مننه سیدی
اما جناب آقای سیدی باشن خانم خادم یک لحظه اما شما که گفتین بیشتر خود شما در این برنامه که طالب همو طالب است همراه همون مفتی خود همون تعبیری از اسلام پس چگونه امکان داره که طالب با بگرفتن قدرت و آوردن نظام تغییر شگرفی در ایجاد یک حکومت داشته باشه بفرمایید
خدمت عرض کنم مشکل ما در همی هست در ظرف این 3 ساله که گاه به طرفداری از طالب معلوم میشه و گاه در مخالفت بر طالب، همی هست که مذاکره سیاسی به هویت سازی نیست که طالب مفتی خود تغییر بده. مذاکره سیاسی با مفهوم عظیم نیست که طالب از امارت خود بگذره. در او را قربانی داده و کسایی که در راه جمهوریت قربانی داده، اینها در چوکات مذاکرات سیاسی مشکل عمده و اساسی ما که من نمیتانم برسانم و اویست که هر حزب سازمان و حرکت سیاسی در جابطه به مسائل مختلف جامعه نسخه دارن و این نسخه ها را بگذار که داشته باشن.
فهم طالب دکتر سب سیدی
فهمه که
یاو دقم اجازه را که دکتر سی فاروق اعظم پلان کړی. دکتر سی فاروق اعظم تاسو څه فکر کوئ چې دا سچ طالبان وایي دا به وکړي شي؟ دومره قدرت لري، د دوی په ډلو کې اختلافات دي، دا خبرونه راځي، دوی دغه خپل وعده پوره کولی شي چې د نړیوال ټولنې سره کړی دي، د امریکا سره کړی دي، او د افغانستان د ولس سره دا اوس چې سوا دی کوي، څه نظر لري تاسو؟ د دې امکانات شته؟
خبره غواړم ارسم ما خو دا ګورلای جنگونه ډیر متاجه کړی دي. د فکر کوم د جهان په تاریخ کې شای طالبان په ګوریلایي دغه کې سازمانو کې یا په حرکتو کې یوازنه یا محدود کسه حرکت وي چې دومره متحد دي او امر یې چلیږي. یعنی زه وایم چې دا یو ډیر مستجم دی نسبت د ټول نور څه چې موږ تاریخ ویلی دی. دا یو امتیاز دی او دا هم د امریکایانو په ګټه شو په مذاکراتو کې، هم اوس د ملت په ګټه دی. دا یوه نقطه ده. راغلو ودې ته چې هر حکومت وعدی ډیر کوي، د دوی شک او هغونه وعدي خو پوره کېږي نه، دا ځکه چې وسایل پر مځکه حالاتو کې هغه وسایل نه وي پوره. لیکن څوک ګوري چې ښه تر دغه د مخه حکومت چې اوس چې دا ټول دنیا ورسره ملګری وه او کافي پیسې هم وې، کافي نړیوال حمایت و، هیڅ یې ونه کړ. دغه حالت چې دا اوس یې ته ګوره، هغه اقتصاد دی چې په خپل رئیس جمهور ویل چې زما شپږ نوي فیصده اقتصاد پر خارج ولاړ دی. په شل کال کې دغه یو 50% سره شته نوسو. دا اقتصاد تر دې ګمان نه کوم چې خراب شي.
ډیره مهمه خبره ډاکټر صاحب، ډیره مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې خپل د افغانانو ترمنځ د کم اندازه پوری چې بی اتفاقي او بی اتحادي موجوده ده، دغه حل کړی شي. دی باندې باور لري چې دوی موږ په خبرو لګیاو او غواړو چې د خپل ځینو مخالفینو سره ځینو ځایونو کې مسایل په خبرو حل کړو. دې باور لري
چې دا خبره وکم، دا چې په د ملک ارامي د ډیره غټه خبره ده. دا چې په د ملک وحدت ملي راغي او ټول اقلیتو اکثریت ټول لاس سره ورکي او سره ناست، دا غټه خبره ده. دا اوس چې دوی پر زړه غټه ډبره ایښی ده او د خپل سر سخت دښمنانو سره اړه ورځ ناست کی وایي چې راځي د ملک په باره کې فکر وکړو، دا ډیر لوی انکشاف دی. څوک چې معجزه د چاته نه غواړي، زه د طرفداري خبره کومه. زه وایم واقعیت دغه دی، دغه چې دا د دنیا سره دنیا خلکو ته وایي چې موږ تاسو سره غواړو چې همکاري وکړو، دغه چې همسایګانو ته وایي موږ ته خوا مطمئنه اوسئ، دا یو غټ تغیر دی، دا یو مثبت کار دی. زه وایم چې موږ دا دنیا په کار ده، همسایګان چې دغه حالت څخه استفاده وکړي، د دوی سره کومک وکړي. هغه نسخه خو په افغانۍ ناکامه شوه، اوس دغه نسخه یې نه ناکامه کړي، د دوی سره همکاري وکړي چې تر حده پورې دا وطن آباد شي. بس دا وطن خو کافي هم وزوري دی او دا نورو هم خپلې نسخې تجربه کړي چې ناکامه دي. اوس دا د سمې نسخې لپاره یو کار وکړي چې د ملت آرام شي او دوی ته هم ګټه ورسیږي.
تشکر آقای اعظم. اما یک مسله را میخواستم بگویم که در بسیاری نقاط وقتی که میگیم آرامی هست، خوب به خاطر است که نیروهایی که قبلا وحشت و دهشت به وجود آورده بودند، نیروهایی که قبلا انفجار بمها را ایجاد کرده بودند و مرتکب این نوع جنایات می شدند، خب دیگه بالاخره اونا نیستن، اونا کسایی هستن که قدرت به دست گرفتن. به نظر شما خود طبیعی است وقتی که جنای مقابله که در جنگ است و انفجار و انتها را به وجود میاره، وقتی قدرت بگیره، خب طبیعی است که آرامی می شن. درست است؟
نه، به یک طرف قضیه است، ولی امی بمباردمان امی که در خانه مردم می در آمدن، امی که گوانتانامو پر بود، امی که باگرام پر بود، امی که 20 بندی خانه در اروپای شرقی از افغانا بند بود، امی که در گانا بندی خانه از افغانا پر بود، امی که در هر خانه اینا می در آمدن، امی که مردم رو بی عزت میکردن اینم ختم شد.
بله البته بدون شک. از اردو میمان محترم خواهش میکنم آقای جناب آقای اعظم وقت پخش خبرهای دریس از اردو میمان محترم خواهش میکنم که روی خط با ما باشن. بعد از 5 دقیقه خبرها دوباره برمیگردیم به میهمانای محترم خود و بحث خود دنبال میکنیم.
تشکر
عزیز.